라디오. 라디오 아자디.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. نن شنبه ده، د لندې قوس دریمه د نومبر 24مه. په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام وایي په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه د سولې لپاره زیات فرصتونه برابر شوي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونۍ چاودنې په اړه لا هم جدا او نقیز راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او ځینې پلویان ونیول. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرنس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبري او بحثونه وسی. په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي استازي مرستيال توبي لینزر پرون په جنیوا کې وویل د افغانستان د جګړې د سولیز حل په اړه د نړیوالې ټولنې همغږۍ به سابقه ده. شغلی لینزر ویل د افغان ولسمشر او لویدیزو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاري چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګونه سوي دي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د راتلونکي سې شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکي اونۍ به د ولسمشري انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد تیر ماښام په یو کانفرنس کې وویل
د جمهوریت ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم ان شاء الله پراتون کې ونه کې با د خلکو سره شریک سي. ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لور سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجې او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان لمخې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسی. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د خوست ولی حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنې کې چې د هغه په خبره په غلاب ګمان ځنوژونکی برید وو لږ تر لږه 12 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 کې سیزمونګه افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارک ورځې په لمانځه باندې بوختو په اغلب ګمان باندې انتحاری پیښه کیږي. سید ورستانه معلومات په اساس باندې ملکی شبخانه ته 3 زخمیان راوړل شوي دي. 12 نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل ته د انتقال لپاره ضرورت درلود د پروسې جریان لري.
خو غربی رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه د خپل سیوی ویلي د خوست په پرونی برید کې 8 کسان وژل شوی او تر 500 زیات نور ټپیان شوی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلې ده. لارک څخه په خبر کړي بیان کړه غلی چې ولسمشر دا برید غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی او د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کړي چې کده دې پیشي په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیشي مسولیت نه دی منلی. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. تحریک لبیک ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین رضوی په لاهور ښار کې نیولی دی. د خادم حسین رضوی په مشرۍ تحریک لبیک ډلې په دې وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي مېرمنې د اعدام د حکم د لغوه کېدو او د هغې د خوشي کولو په عکس العمل کې پراخې مظاهرې وکړې. رضوی او پلویان یې وروسته له هغې خپل اعتراضونه پای ته ورسول چې د پاکستان حکومت ورته اطمینان ورکړ چې له سزا معاف شوې عیسوي مېرمنه آسیا بیبي به تر هغې له پاکستان څخه د وتلو اجازه ونه لري چې د هغې پر قضیې له سره غور نیوي سوی. د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنید د ادلب ولایت په کفر نبیل شارګوټی کې په ډزو له چپی کېدو وروسته سا ورکړه. د بشري حقوقو دغه ډله وایي چې پر دغو دواړو ژورنالیستانو نامعلومو وسلوالو چې په یو موټر کې سپاره وو ډزې وکړې. د سوریې د ادلب ولایت له نیمایي زیاته برخه د تحریر الشام وسلوالو ډلې تر واک لاندې ده او پاتې سیمې یې د ترکیې په لوه وسلوالو په کنټرول کې دي. وسلوالو چې ګمان کېږي په داعش ډلې پورې تړلي دي، پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې شپږ کسان په ډزو ووژل. د لیبیا چارواکو ویلي دغه کسان یې هغه وخت ووژل چې وسلوالو د پولیسو یو مرکز ونیوی. د لیبیا پوځي سرچینو ویلي چې د ځایي خلکو د مقاومت له امله وسلوال سیمې څخه بیرته په شا سوي دي. په 2018 میلادي کال کې د لیبیا په سرت ښار کې له ماتې وروسته داعش وسلوال د دې هېواد جنوبي صحرایي سیمې ته وتښتېدل او له هغې راهیسې یې دغلته پر ځینو ښارګوټو څو وارې بریدونه کړي دي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د نیم ساعته خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو یو عالي رتبه مقام وایي د تیرو کلونو په نسبت په افغانستان کې د سولې لپاره فرصتونه برابر شوي.
There are newfound opportunities in Afghanistan and there are very well founded hopes for peace.
د انتخاباتو خپلوا کمیسیون بلاخره د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. په خوست کې پرون په لسګونو ځوانانو د پرونی 14 ټپیانو ته وینه ورکړه.
چې کوم 14 پلیوا کې شې د ملي اردو په سربازانو پسې موږ یو کلمې ورونه دي غوړندې دي ته خپل وجود وینه ضرورت یې هغه ورکړه.
د ژوند په رنگونو کې د یو رستورانت له شاګرد سره خبرې شوي.
بعض خلک ډیر فشار لري یا شکر ناروغي لري، د څه حالت لري نو بیا وخت سره تعلق دومره ساتي.
پر اونۍ بجو نور مسایل هم څیړو. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د تیرې کلونو پرتله اوس مهال په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه سته. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر پرون د سویس په جنیف ښار کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړې. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې په تړاو یې جدي مذاکرې پیل کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تیر اونۍ په پاریس کې وویل د افغانستان د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره د امریکا له هڅو سره سره داسې نښې نه ښکاري چې طالبان دي د ولس کلنې شخړې پای ته رسېدو ته جدیت ښوولی وي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو استازی توبي لینزر وایي له ناامنیو او بشري بحران سره سره په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. توبي لینزر پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل دوی په افغانستان کې نوي فرصتونه برابر شوي دي او د سولې لپاره ښې هیلې پیدا شوي دي. دا یوه معما ښکارېده، خو اوس مهال د تیرو کلونو په مقایسه هم د افغانانو په منځ کې او هم د سیمې د هیوادونو په سطحه ښه فرصتونه برابر شوي دي. ښاغلی لینزر دا ونه ویل چې ولې دی باور لري طالبان به د سولې خبرې وکړي او خپله ولس کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو نوموړي وویل چې د تیرو کلونو په مقایسه اوس د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي زیاته شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس وایي په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیځو ډیپلوماټانو له څرګندونو ښکاره کیږي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې ویل چې د هیله مند دی د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. ټاکل شوی ده چې را روانه سه شنبه او چهارشنبه په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. ملګری ملتونه وایي که څه هم د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د اصلاحاتو پر بهیر بحث کیږي، خو د سولې پروسه به هم د دې غونډې په څنډه کې د خبرو اترو یوه مهمه موضوع وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو یو علي رتبه چارواکي ویلي د تیرو کلونو پرتله اوس په افغانستان کې د سولې لپاره تازه فرصتونه برابر شوي دي. د کندهار اوسیدونکي د سولې په تړاو وروستیو هڅو ته هیله من ښکاري او له ښکېلو غاړو غوښتنه کوي چې د سولې له لارې روانو ناخوالو ته د پای ټکی کښېږدي. مریم سوله او محمد عمر ساتي د کندهار اوسیدونکي دي.
په حدیث شریف کې راغلی دی چې اصل هو خیر، یعنی سولې چې د هغه خیر دی نو ټول مسلمانان ته لازمه ده هغه خويندې دي او کورونه دي سولې باید راولي. سولې چې د هغه واسپنر نو سر نه راوستل کیږي. سولې چې د پدې کې شو زه هم لوی ونډه لري. کچېری سولې موجوده وي نو په هغه هیواد کې چې دی هغه به ډېر پرمختګونه رامنځته شي. مثال انجینر به شونځي ته ولاړ شي، خلک به خپل کاروبار وکړي، په هیواد کې به صادرات او واردات ډېر شي، یعنی د هر لحاظه به یو هیواد پرمختګ وکړي. کچېری سولې نه وي نو بیا چې دی هغه نس کولای شي هیواد پرمختګ وکړي. نو زما ټول خويندارونه دا پیغام چې باید سولې راولي هر ډول چې وي، باید په خپل مبنځن کې اتفاق اتحاد والی لاسونه ورکړي تر څو دا هیواد پرمختګ وکړي. او زموږ په هیواد کې دا کوم مشکلات موجود دي، یعنی ډېر مشکلات ته هغه لکه مثال یتیمان ډېر دي، د جنگ او جګړو له امله زموږ په هیواد کې ډېر داسې کونډې او یتیمان موجود دي. که چېرې دوی سوله راولي نو دا هر څه ستونزې له منځه وړل کېدای شي. زه د یو مېرمنې په صفت سولې د راتلو لپاره ډېر خوشاله یم، ځکه که چېرې زموږ په وطن کې سوله راسي نو موږ کولی شو په ازادانه ډول خپل وطن ته پرمختیا ورکړو، همدارنګه د سولې له لارې کولی شو چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او خپل هیواد ته خدمت وکړو او د هیواد آبادولو او په هغه کې د امن راوستلو سبب وګرځو.
او شغیلی امیدونه را ټوکېدلی دي د سولې لپاره او خلکو ته امیدواری پیدا شوې ده. انشاءالله دې ته به د عمل جامه اغوستل کېږي، ځکه اوس نړیوال لکه ډاکټر صاحب غني چې په پیل کې خپل دا کار وویل چې زه باید درې اجماوې جوړې کړم، ملي اجماع، سیمه ییزه اجماع او نړیوال اجماع. هغه د درې سره فتل وخته جوړې شوې او حتی هغه مضر مخرب حکومتونه چې هم دي چې افغانستان کې لاسوهنې هم کوي هغوی لا اوس وایي چې موږ د افغانستان د سولې پلوي یو او موږ تلاش کوو چې افغانستان کې نور جام ختم شي، سوله جوړ شي، ځکه چې دا جنګ د اچا په ګټه نه دی. خصوصا زموږ دغه دوه بدمرغو ګاونډیو هیوادو چې همیشه خپل د ستراتیژیک عمق د نفوذ په خاطر باندې دلته مداخله کړې دي او مداخله کوي او ادامه لري.
په افغانستان کې مو د سولې د روانو هڅو په اړه د کندهار د څو اوسیدونکو نظرونه واورېدل. د خوست چارواکي وایي د پرونی حملې په اړه څېړنې پیل شوي. پرون د ملي اردو د اولې لوا په جماعت کې داسې وخت چاودنه وسوه چې ګڼ سرتیري او افسران د جمعې پر لمانځه ولاړ وه. ولسمشر غني دا پیشه غندلې ده. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
خوست والی حکم خان حبیبي د جمعې ورځې ناوخته په ولایتي روغتون کې د پیښې له ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال ازادۍ راډیو ته وویل چې ممکن دا یو ځان مرګی برید وي. د ده په وینا د پیښې عاجل ټپیان د ملي اردو د چورلکو په واسطه کابل ته انتقال شوي او پاتې نور ټپیان دلته د خوست په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
په مسجد کې په داس حال کې چې زمونږ افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوخت وو، په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کېږي. سې د وروستنیو معلوماتو په اساس باندې ملکي شبخانې ته درې ډېر زخمیان راوړل شوي دي، دولس نفره شهیدان لرو او هغه زخمیان چې کابل د انتقال لپاره ضرورت درلوده دا پروسه جریان لري.
دا چې په خوست کې د ملي اردو د لیواد نه په جماعت کې دا پیښه څنګه رامنځته شوي یا ځانمرګی څنګه توانېدلی چې د ملي اردو د ګارنیزون منځ ته ځان ورسوي، خوست واري وویل چې دا یو څه پیچلې مسله ده. خو د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د ملي دفاع وزارت تخنیکي پلاوی خوست ته رسېدلی دی.
تر اوسه د تحقیقات او جزئیات له موږ سره نه دي شریک شوي. پیښې څېړنه دوام لري. کله چې تحقیقات بشپړ شول تاسو سره معلومات شریک.
ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې په وژل شوي او ټپیانو کې د ملي اردو د لیوا ځینې لوړ پوړي افسران هم شامل دي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر غلام احمد شاه وویل چې
زمون خوست ولایتي روغتون ته په حدود د څلوېښت نفره زخمیان او درې جسدونه راوړل شوي وو. درې دېرش نفره سطحي زخمیان وو چې هغه د په هوایي قواو په واسطه انتقال شول مرکز ته.
د خوست ولایتي روغتون ته لسګونه ځوانان هم د وینې ورکولو لپاره ورغلي ول او ویلي چې غواړي ټپې شوو سرتیرو افسرانو ته وینې ورکړي.
نن رحمت الله عبید خوست ولایت مرکز اوسیدونکی یم چې کوم چاودنه په لیوا کې شوې ده د ملي اردو په سربازانو پسې. زمونږ یو کلمې وروڼه دي، غواړم د دې ته د خپل وجود وینې ضرورت وي هغه
ورکړم. ما نوم شاکر الله ده. د ملکي روغتون بهر ډېری ځوانان راغلي دي د وینې دپاره چې دوی ته وینه ورکړي.
تر اوسه کومې وسوالې ډلې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بل لوري ته له ارڅ څخه په دې باب خپرې شوې رسنیز اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یاد برید په سختو ټکو کې غندلی او هغه یې جنایتکارانه او اسلام ضد عمل بللی دی. افغان ولسمشر مسؤولینو ته لارښوونه کړې چې د پیښې څرنګوالی په هر اړخیزه توګه وارزوي او وظیفوي غفلت کوونکي دې تر پیژندلو وروسته مجازات شي. دغه راز جمهور رئیس د خوست ولایت مقاماتو او اړوندو مسؤولینو ته هم لارښوونه کړې چې د ټپیانو په درملنه کې له ټولو امکاناتو استفاده وکړي او د وژل شویو سرتیرو کورنۍ ته دې هم بیړنۍ رسیدګي وکړي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او اوس به سفیولا ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن تایمز د افغانستان د سولې په خاطر د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو مقاله لیکلې. ورسپانه لیکي دغه افغان امریکایي سیاستوال تیر اونۍ درې ورځې په خاطر کې د طالبانو له لوړپوړو غړو سره خبرې وکړې. د ورسپانې په لیکنه له طالبانو سره مستقیمې خبرې د جنگ له میدانه د دې ډلې د شاته کولو او د سولې خبرو ته د راکاګلو په خاطر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د تګلارې یوه مهمه برخه ده. طالبان له نږدې شلو کلونو راهیسې د امریکا، ناټو او افغان پوځ پر ضد جنګیږي. واشنگتن تایمز لیکي د طالبانو له استازیو سره خلیلزاد له خبرو ښکاري چې د امریکا د مخکینۍ غوښتنو په خلاف عمل کړی. امریکا دا ټینګار پخوا درلود چې طالبان دې یوازې د اشرف غنی له حکومت سره چې د امریکا له ملاتړ برخمن دی خبرې وکړي. اکونومیک ټایمز ورسپانې د افغان پوځیانو په مرګ ژوبلې مقاله لیکلې ده. ورسپانې د یو افغان سرتیري په اړه لیکلي چې له کله چې ګڼ ملګري له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شول او د پوځ لوړپوړو چارواکو یې هم شپږ میاشتنی معاش وخوړ، پرېکړه یې کړې چې اردو پرېږدي. اکونومیک ټایمز لیکي د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو له ډېره وخته سرتیري وځي، خو د ورسپانې په لیکنه اوس چې طالبان په اولس کلنه جګړه کې برابر روان دي، شنونکي ګواښ کوي چې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلو شمېر داسې حد ته رسېدلی چې لا هم پسې زیاتېږي. اکونومیک ټایمز د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې د پولیسو او اردو د مرګ ژوبله پاړه کړي. ښاغلی غنی همدا میاشت وویل له کله چې له 2015 کال افغان پوځیانو له امریکایي ځواکونو نه د افغانستان امنیتي مسؤلیت واخیست، نږدې 10,000 افغان پولیس او پوځیان وژل شوي دي. اکونومیک ټایمز د افغان پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل په حواله لیکلي که د افغان پوځیانو مرګ ژوبله همداسې روانه وي، داسې ورځ به راورسېږي چې هیڅوک به نه وي څو د افغان پوځ په لیکو کې استخدام شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بلاخره تیر ماښام د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویل چې ډېر ژر به د مرکز کابل او پاتې نورو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې هم اعلان کړي. په غزنی ولایت کې دغه انتخابات لا نه دي سوي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لپاره د 15 ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او ژمنه یې وکړه چې ډېر ژر به د کابل او نورو ولایتونو نتایج هم څرګند شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماښام د 15 ولایتونو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې.
لومړی د دایکندي ولایت ده. د دایکندي د ولایت څخه څلور تنه وکیلان باید پارلمان ته لاره پیدا کړي چې درې تنه نارینه او یوې خزینه ده. دوم ولایت زمونږ د فراه ولایت ده چې هغه هم بشپړ شوی ده. د فراه ولایت هم څلور کاندیدان یا څلور نمایندگان لري. دریم ولایت هم د ارزګان ولایت ده چې دا هم درې نمایندگان لري په پارلمان کې. څلورم ولایت هم د جوزجان ولایت ده چې دوی په پارلمان کې 15 تنه وکیلان لري. پنځم ولایت زمونږ د بامیانو ولایت ده.
ښاغلی سیاد ویل د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم کارول د رای ورکوونکو د لستونو په برابرولو کې ستونزې، په یو شمېر ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو تړل او د کابل د رایو بیا شمېرلو تفتیش او ځینې نور تخنیکي مسایل د دې سبب شول چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې پر خپل ټاکلي وخت اعلان نشي. یاد کمیسیون ژمنه کړې وه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د قوس په 10 نیټه اعلان کړي. عبدالبدی سیاد ویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره پر مهالویش کار روان دی او تر څو ورځو پورې به اعلان شي.
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایملاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم پر پام دی اونۍ کې با ان شاء الله پراتون کې اونۍ کې با د خلکو سره شریک سي ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لور سره د هغې د عملیاتي پروګرامونو د هغې د بودیجې او همدارنګه د هغې د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو هغه به هم د خلکو سره شریکي.
د افغانستان په 22 ولایتونو کې د میزان پر 28مه او 29مه نیټه او په کندهار ولایت کې د عقرب په 15مه نیټه د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره انتخاباتو شول چې د انتخاباتو د کمیسون په وینا شاوخوا 4 میلیونه کسانو پکې ونډه واخیسته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د ولسمشری انتخابات به د نوي هجري لمریز کال د حمل په 1 ترسره شي.
و بجې او شل د خقیسې په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چرواکي وای چې د ولید 25 عملیاتو په لړ کې د بلخ ولایت 3 ولسوالۍ تصفیه کړي. دوی وای چې د بلخ د چمتال او د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ تر تصفیه به دغه عملیات دوام کوي. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی پر راپور کې.
په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چرواکي وای چې د ولید 25 پوځي عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت 3 لوی ولسوالۍ د دولت ضد وسلوالو له وجوده تصفیه شوې. د شاهین قول اردو د دویم لواء مشر جنرال جلال الدین یفتلی ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات تیرونی د بلخ ولایت په نام نو ولسوالیو کې پیل شو. جنرال یفتلی د طالبانو له وجوده د پاکوشو یو ولسوالیو په اړه داسې وویل: د شاهین قول اردو د دویم لواء قمندان وایي د ولید 25 عملیاتو په دوام کې به د بلخ ولایت د نام نسیمو سربیره د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ نام نسیمې به هم د دولت تر کنټرول لاندې راشي. جنرال جلال الدین یفتلی وایي د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ په جګړه کې کابو شل تنه توریستانو ته مرجوب لاوښتی ده.
در میدان محاربه باقی مون که جسدای 4 نفرشون را گرفت آوردیم به دولت خودمون تسلیم دادیم که رفض به ورشیشون تسلیم بدن.
در شاهین قول اردو دوای ملیوا مشر جنرال جلال الدین یفتلی وایی چه ولید 25 عملیات د خلکو په غوښتنه د بلخ ولایت په چهاربولک، بلخ، دولت آباد او چمتال ولسوالیو کې او همدارنګه د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې پایل شول. جنرال یفتلی وایی چې په ولید 25 عملیاتو کې د ملي اردو د ځواکونو سربیره د سیمه ایزو پولیسو ځواکونه، د ملي امنیت ځانګړي قوتونه، ملي پولیس او هوایي ځواک هم برخه لري. وسلوالو طالبانو په بلخ او جوزجان کې د یاد عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
نقیب الله مشال اروزګان ولایت څخه په خپل سیمیز کې لیکلي په سوله کې ډېرې ګټې سته، هم اخروی او هم دنیاوي. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي: افغانان سوله غواړي خو ځینې بهرنۍ کړې سته چې په افغانستان کې د سولې مخالفت کوي. ګل زمان صادق له کونړ لیکلي: په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو برید په کلکو ټکو غندو. احمد کوچي لیکلي: د امنیتي پیښو په اړه د ولسمشر غني له غندنو څه نه جوړېږي، په دې برخه کې عملي اقدام پکار دی. نقیب الله مشال په بل پیغام کې لیکلي: انتخاباتو څخه اوس ملنډې جوړې سوې دي، یوې او بلې ورځې ته نتیجې ځنډېږي. قادر خان تکین لیکلي: د افغانانو لوی ارمان سوله او ثبات دی. عبدالواحد مدقق له لوګره: حکومت باید د پتخوا بشاني سړک قیر کړي چې ژمی را روان دی او په ژمي کې لاره زیاته خرابوي. ولی الله له کلات څخه لیکلي چې د خرواریانو په سیمه کې افغان بیش سیم شبکه سم کار نه کوي، سیګنال نور کوي، باید دغه ستونزه حل سي. او د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر په خپل سیمه کې لیکلي چې حکومت باید په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د جنیوا پر روان کانفرانس کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم بحثونه وسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالوېش اعلان کړي. دغه کمیسیون د وسنی اعلان لمخه ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات دراتونکو لمریز کال د حمل میاشتې پر 13 نیټه وسی. په خوست ولایت کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی 14 د مرګجوبلې پاړه لا حمزه دونقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست ولی وای چې په دې پیښه کې 12 سرتیري وژل سوي او 13 نور ژوبل دي، خو ځینې نور سرچینی بیا د وژل سوو کسانو شمیر وویشت او د چاپیانو تر 500 زیات شي. د پاکستان پولیسو پرون د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر او د هغه ځینې پلویان ونیول. دغه ډلې په یو بیان کې ویلي چې پولیسو د دوی مشر خادم حسین رضوی په لاهور ښار کې نیولی. د سوریې په عدلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه ګڼل کېدل د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سول. وسلولو چې ګمان کېږي په داعش پورې تړلی دي، پرون د لیبیا په جنوبي صحرایي سیمه کې 6 کسان په ډزو ووژل. نن ترشنه اسمان لاندې ونیس پروګرام کې چې د ماپښین له 2 تر 4 بجو دوام کوي پر دوو موضوعاتو بحث کیږي. د پروګرام په لومړي ساعت کې د ښارونو په ځنګړي ډول کابل د برېښنا پر ستونزه بحث کیږي. په دویم ساعت کې د ښارونو د نظافت او د بارانونو پر مهال د اوبو د ډندېدو پر ستونزه بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راوهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس چې د چاپیریال ساتنې مسله یاده سوه، د مځکې د هوا د تودېدو له کبله په نړۍ کې خلکو ته اندېښنې پیدا شوې دي، خو ځینو څېړونکو کو د دې چاره سنجولې ده. اسمت سروان نور حاله کوي.
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زری سپری یا تیت شي، کېدای شي د مځکې د تودېدو بهیر ودرېږي. د امریکا د هاروارد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپری کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولې دي. په دې څېړنه کې لمځکې له 90 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تودېدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هاروارد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی، وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تودېدو له کمېدو سره مرسته وکوي. خدای په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډېره ارزانه تمامېږي 15 کاله وروسته عملي کېدای شي.
دا ژوند رنگونه.
زمه ګلون د هوټل شاګرد هم ټول کار کوم.
څومره وخت وشو چې دلته کار کوي؟
تقریبا 10 کال کیږي دلته کار کوم.
10 کال ستړی شوی نه؟
کار نه، اتمن هوټل نه یو کار یو کار وکي او ټول یې بل څه یو کار وکي.
خو یو سړی چې مسلسل یو کار وکي به زړه تنگ شي، بیخي چا خبر زړه ته تور شي. تا څنګه مثال دغه کار 10 کال کړی او بیا هم دلته ورته ناشته؟
بس خوشاله پکې دلته د شوی دي کار سره روزګار سره شي.
دلته چې تاسو کار کوي بیا یې پرمختګ هم پکې کولای شي. خو چر غلی ماش مقام او رتبه مخکته ورو ورو مخک تللی کنه په مغیو حل پاتې
نه په خو چو ماشاته د ټیبل بلین کړه د خلکو د ډلوړي سرویس چلوږي او زه بیرون کار کوم د هوټل کې زه مدیرات مسکی علماء د مدیرات بخش مسکی علماء اوس راز ستا خبره چې رتبه مغه شوی دا او ماشم خشه
څنګه ده کاروبار مو مشتریان مو د پخوا په نسبت ډیر شوی که کم شوی؟
بس شکر ده خو پر حال خو اوس مخکې نه اوس مشتریان لکه زیاده شوی. عموما بازار د زیاده شوی ده چې کار نو ضعیفه شوی.
نو ستاسو هم ضعیف شوی؟
بس او نو بازار کمزور شو نو اتمن هوټل کار به ضعیفه کیږي.
په هوټل کې مو څه دي څه پخوئ؟
هوټل کې چرګان دي او غوښه ده، کباب پخو، کړی، روش ژوندي پسونه شي خرڅو.
ټوله غوښه ده؟
غوښه ده، چرګان دي او ټوله غوښه ده، نور څه پکې نشته.
دا چې مشتریان مو کم شوي یوه وجه خو به دا نه وي چې مثال نن سبا د غوښو له خوړلو سره د خلکو علاقه کمه شوې ده، سبزي ډېره خوري.
نه هغه څه خبر نشته دی خو د کاب کړی چې خلک خوري که نه نو بیا سبزي دا وریجې دا شی داسې هغه نه ورکوي دا هغه نشته ستا خبر مې باندې داسې دی چې دا بعضې خلک جیک فشار لري یا شکر ناروغي لري داسې هغه څه لري نو بیا وخت سره تعلق دومره نه ساتي
چې پخوی یې څومره وخت نیسي او کوم شیان په کې اچوئ مثال کړی کې مزدار کوي
کړی کې خو زیات ټیم شي یو سات یا پنځوس دقیقې او دا اول په وړو کې سره کېږي غوښه چې کله غوښه خسره شي بیا ورته رومي اچو رومي چې کله اوبه پرېږدي غوښه به ګورو موږ چې نرمه شوه رومي چې واچول په کې چې کله رومي لواب جوړ شو بیا هغه سره رومي سره زنجفیل اچو چې کله ښه دا لواب جوړ شو د په غوړو هغه شي نو بیا مشین مرچکه اچو بس مالګه نو نور شی دی کې نه شه داسې خاص
څنګه دی ژوند یې له دغه کار سره جوړ دی که نه
شکر الحمدلله هو خوشحاله یم
لدې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده احمد